ماخم شپږ بجې شوې. زما له همکار څخه تر فروغ نه مننه چې وروستۍ دری خبری خبرونه یې وړاندې کړه. د ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری مجله کې اوري چې افغان ولسمشر کندهار ته په سفر کې د هغه ولایت له قومي مشرانو سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د برېښنا ستونزې اواره کړي. دغه راز د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان د یوځای کېدو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت او دغه راز یو شمېر افغان امنیتي کارپوهانو نظرونه در اورو. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه چمتو دي. خو لومړی خپل همکار عصمت څاروان ته ور ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د بغلان والی وای چې په دغه ولایت کې د دولت سل وسلوال مخالفان وشل شوي. د عراق په فلوجه کې په لسګونو زره خلک له لوږې سره مخامخ دي او د عراق د کردستان مشر د خپلواکۍ لپاره د ټول پښتنې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی په کندهار کې له سیمه ایزو چارواکو او قومي مخاورو سره د خبرو لپاره نن سهار دغه ولایت ته ولاړ. په دغه سفر کې له ولسمشر سره د کابینې ځینې غړي او د ملي شورا یو شمېر استازي هم ملګري دي. د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر چې په دې سفر کې له ولسمشر سره کندهار ته تللی وای،
د افغانستان ولسمشر تعهد وکړ چې ژر تر ژر به د کندهار، هرات او ننګرهار ولایت ته خاصه صلاحیتونه ورکړي تر څو چې دوی وکولی شي د ښاري په کارو کې نور هم پرمختګ وکړي.
تر دې وړاندې ولسمشر یو شمېر دور ولایتونو ته هم سفرونه کړي او د خلکو ستونزې په مخامخ غونډو کې اوریدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له تروریزم سره د مبارزې او د ځینو نورو سیمه ییزو مسلو پر سر د خبرو لپاره ترکیه ته ولاړ. د ملي امنیت شورا ویاند او مطبوعاتي سلاکار تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په بلنه دغه هیواد ته په دوه ورځني سفر تللی دی. د بغلان والی وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د دولت سل تنو مخالفانو ته مرجوب لا وشته ده. د بغلان والی عبدالستار بارز نن په دې اړه په یوه غونډه کې وویل دغه عملیات په ډنډغوري کې له تیرو نهو ورځو راهیسې د مخالفانو د ځپلو په هدف پیل شوي دي. ښاغلی بارز دا هم وویل چې په بغلان ولایت کې د برېښنا د ستنو د بیرته درولو لپاره هلې ځلې روانې دي. د ایران د ونډو بازار په بیساري ډول لوړ شو. د نړۍ لسترو هیوادونو سره د اتمی موافقې وروسته چې ورسره د ایران خلاف بندیزونه نرم شول او په لسو ورځو کې په ایران کې تر 14.5 میلیارد ډالر زیاته پانګونه وشوه، په تهران کې د ونډو شاخص 3.25 لوړ شو. د ایران د اسعارو د تبادلې عمومي رئیس حسن قالیباف اصل بلومبرګ خبری کانال ته وویل چې د ونډو یو ویلات رواني دی ځکه چې بندیزونه لری شول او خوشبینی زیاته شوه. روحانی لبل خود د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې د بندیزونو لری کېدو سره د ایران په سلو کې یوازې 40 ستونزې کمی شوې دي. روحانی د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنه ای څرګندونو ته په اشاره پرون سه شنبه د خپل هیواد دولتي تلویزیون ته وویل
رهبری فرمودند که تحریم مشکلاتی که ایجاد کرد.
سرمشرول په هغه ستونزو کې چې مشت رامسته شوی په سلو کې د څلبیشتو بندیزونو لکبل وی، په سلو کې شپته نورې ستونزې له بندیزونو سره ارتباط نه لري، زموږ له خپل کورنۍ او مسلو سره ارتباط لري. روحانی هم دراز ویل چې د تیلو د بای ټټیډو پر ایران فشار زیات کړی دی. ملګری ملتونه وایي له تیر کال راهیسې چې د مهاجرو بحران پیل شوی، د لومړي ځل لپاره اروپا ته تر نارینهو، ښځې او ماشومان زیات سفر کوي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ادارې یونیسف د راپور له مخې د ترکیې له لارې یونان ته د اوښتو پناه غوښتونکو او مهاجرو په سلو کې نږدې 6 ماشومان او ښځې دي. له دې داسې ښکاري چې د تیر کال د جون له میاشتې راپه دیخوا په دې برخه کې لوی بدلون راغلی دی. عراقي چارواکي وایي چې په فلوجه ښار کې په لسګونو زره عام عراقیان د خوراکي موادو او درملو له سخت کموالي سره مخامخ دي. د انبار ولایت د فلوجه ښار د اسلامي دولت یا داعش مضبوط مرکز دی، خو د عراق د امنیتي ځواکونو له لورې محاصره شوی دی. د انبار ولایت والي صهیب الراوی د امریکا په مشرۍ د داعش په ضد له جنګیدونکو ائتلاف څخه وغوښتل چې د ملکیانو لپاره له هوا څخه بشري مرستې واچوي. د عراق د کردستان د سیمه مشر پرون د خپلواکۍ لپاره د داسې ټول پوښتنې غوښتنه وکړه چې نتیجه یې لازم الاجرا نه وي. مسعود باریزانی وویل هغه پولې چې د سیمې کردان یې د یوې پیړۍ لپاره سره جلا کړي دي لویه تېروتنه ده. باریزانی په خپله ویبپاڼه کې ویلي هغه وخت راغلی او حالات اوس د کردانو لپاره مناسب دي چې د خپل برخلیک په باب د ټول پوښتنې یا ریفرنډم له لارې پرېکړه وکوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د تروریستي ډلو تر بشپړه ځپلو پورې به روسیه په سوریه کې هوایي حملې جاري وساتي. سرګی لاوروف د عمان په مرکز مسقط کې یوې خبري غونډې ته وویل د روسیې حملې به تر هغو ونه درېږي چې د النصره په شان تروریستي ډلې ماتې شوي نه وي. د امریکا د روغتیا چارواکي وایي د زیکا ویروس لومړنی مورد په ټکساس ایالت کې تایید شو. ویل کېږي چې دا ویروس د جنسي مقاربت له لارې خپرېږي. د خبر د زیکا ویروس په اړه اندېښنه زیاته کړې ده. او د امریکا د استازو جرګې یوه طرحه تصویب کړه چې پر اساس به یې د ایران پر ضد د بندیزونو د لغوه کېدو په باب د ولسمشر باراک اوباما کار سخت شي. دې طرحې ته د استازو د جرګې 246 غړیو مثبت رایه ورکړې خو 101 نورو رد کړې ده.
له اسمه څرونه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر کندهار ته په سفر کې د هغه ولایت له قومي مشرانو سره ژمنه وکړه چې ډېر ژر به د برېښنا ستونزه هواره کړي.
ولسمشر دوی سره ژمنه وکړه چې 10 میگاوات سولري برق چې دی پر دې باندې کار روان دي د نوزهار څنګه چې به وکولي چې خلک د لپاره برق رسي.
کندهار ته د افغان ولسمشر د سفر او له خلکو سره د خبرو اترو نور معلومات به د ازادي رادیو له خبريال راپور کې واورئ. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد نړیوال ائتلاف کې افغانستان شاملېدل د دې هیواد په ګټه ځکه دی چې له نړیوالو ظرفیتونو به د داعش پر ضد مبارزې لپاره کار واخلي. خو یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان دې مسلې ته شک په سترګه ګوري.
با تجربه گذشته که این ائتلاف در عراق و سوریه داشته نتایج چندان را به دنبال نداشت.
د داعش پر ضد مبارزې د همان کولو پر مسلې به د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار هم چې انقره ته رسېدلی دی له ترک چارواکو سره خبرې وکړي.
بحث و گفتگو در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم به خصوص تهدیدات داعش.
ناروی په کابل کې د هغو ماشومانو لپاره د ساتنې یو مرکز جوړوي چې هغه هیواد ته یوازې ورغلي او د پناه غوښتنې لیکونه رد شوي. د امریکا ولسمشر نن د لومړي ځل لپاره یو جومات ته ځي او د روغتیا نړیوال سازمان په جنوبي او منځنۍ امریکا کې د زیکا په نوم د یو ډول خطرناک ویروس د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ته لاړ او په کندهار کې له قومي مشرانو او سمیزو چارواکو سره د دې ولایت پر یو لړ ستونزو خبرې وکړې. اشرف غنی قومي مشرانو ته دغه راز ژمنه ورکړه چې په دې ولایت کې به د برېښنا د ستونزې غم وخوري. د برېښنا له ستونزې د کندهار اوسیدونکي له ډېرې مودې راهیسې کړېږي. یوه دا ستونزه د دې لامل شوې ده چې د کندهار سوداګر هم شکایت وکړي او وایي چې صنعتي پارک کې دوی فابریکو ته لازمه برېښنا نه رسیږي. کندهار ته د ازادي راډیو د اشرف غنی سره د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر هم ملګری و. له هغه نه مخکې د دې سفر په اړه معلومات وغوښتل.
د افغانستان ولسمشر د خلک سره ولیدل او د هغوی غوښتنې ته غوږ ونیوی او خلک سره تعهد وکړ چې ژر تر ژر به د قندهار، هرات او ننګرهار ولایت ته خاصه صلاحیتونه ورکوي تر څو چې دوی وکولی شي د ښاري په کارو کې نور هم پرمختګ وکړي. او د دې تر څنګ محمد اشرف غنی دا ژمنه هم وکړل چې د میدان سړک چې دی چې تر اوسه ډیزاین نه و تکمیل شوی او د مخکې هم زیان هم لیدلی و نو دی ول چې په دې هم کار جریان لري او د سلبي ته ایشي دي نو ژر تر ژر په دې برخه کې هم کار کوي. او د دې تر څنګ د ولس یو وزنی غوښتنه دا و چې د قندهار ولایت د برق سره ستونزې لري، برق نه لري دغه ولایت. نو ولسمشر دوی سره ژمنه وکړه چې 10 میگاوات سولري برق چې دی پر دې باندې کار روان دي د داوطلبي په جریان کې دي نو هر څومره شر دوی وکولي سي خلک د لپاره برق رسي چې صنعتي پارکونه او نور ځایونه د خلک لپاره چې دوی وکولي سي چې خپل کار منظمه توګه مخکې یوسي.
د ازادي رادیو خبریال تمیم اخګرو چې کندهار ته د افغان ولسمشر اشرف غنی سفر او د غراز د ولایت له چارواکو او قومي مشرانو سره د خبرو په اړه نور معلومات راکول. اشرف غنی نن کندهار ته خپل سفر یو ورځنی سفر پای ته ورسو او بیرته کابل ته روان شوی دی.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد نړیوال ائتلاف کې د افغانستان شاملېدل د دې هېواد په ګټه، ځکه دی چې له نړیوالو ظرفیتونو به د داعش پر ضد مبارزې لپاره کار واخلي. داعش ډلې په دې وروستیو کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو په تېر بیا په ننګرهار کې خپل فعالیتونه زیات کړي، خو د دې ډلې پر ضد هم د غراز پوځي مبارزه ګړندۍ شوې ده. یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان بیا دې مسلې ته د شک په سترګه ګوري او وایي په عراق او سوریه کې د دغې ډلې پر ضد مبارزې کې زیاتې لاسته راوړنې ایتلاف نه درلودې. نور تفصیل د قاسم سولمل په راپور کې.
د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف سره د افغانستان یو ځای کېدل به دغه هیواد ته دا فرصت ورکړي څو په خپل خاوره کې له دغې ډلې سره د مبارزې لپاره له نړیوالو ظرفیتونو ګټه پورته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د چهارشنبې په ورځ لازادي رډو سره خبرو کې دغه ټکي ته په اشاره سره وویل چې دا ائتلاف به له داعش سره چې تر ډېره د افغانستان په ختیځ کې فعالیت لري مبارزه همغږي کړي.
جمهوری اسلامی افغانستان
افغانستان د نړیوال ائتلاف رامنځته کېدل د داعش له تروریستي ډلې سره د مبارزې لپاره د هیوادونو او نړیوالې ټولنې د همغږي مبارزې د اړتیا له مخې په نیک فعال ونیوې.
مشترک در برابر گروه تروریستی داعش
له داعش سره د مبارزې لپاره د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره د افغانستان د ګډون اعلان د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د سې شنبې په ورځ د ایتالیا په پلازمینه روم کې وکړ. نوموړی ویل چې افغانستان د پریکړه د غوستونزو پر اساس کړی چې ورسره مخامخ دی. په دغه ائتلاف کې چې امریکایي مشري کوي شاوخوا شپږ شپېته هیوادونه غړیتوب لري. د امریکا د دفاع وزارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې خپلو ځواکونو ته اجازه ورکړه څو په افغانستان کې دغه ډله وځپي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډله چې داعش خراسان نومیږي په تور لیست کې شامل کړي او امریکایي ځواکونو په وروستي مورد کې په ننګرهار کې د دغه ډلې د راډیوي خبرونو مرکز لمنځه یووړ. له دې مخکې د تروریزم پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د اسلامي هیوادونو ائتلاف کې هم افغانستان ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده، خو افغان حکومت لا هم په دې اړه خپل پریکړه نه ده اعلان کړې. خو د سیاسي او پوځي چارو کارپوه جاوید کوهستاني بیا په افغانستان کې د طالبانو ګواښ د داعش په پرتله جدي بولي، وایي چې افغان حکومت باید د غیستونزې ته لومړی توب ورکړي. نوموړی تاکید کوي چې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف عملیاتو په عراق او سوریه کې هم ډېر څه نه درلودل او شای په افغانستان کې هم له دغې ډلې سره یې مبارزه ډېره ګټه ونه کړي.
با تجربه گذشته کې ائتلاف در عراق و سوریه داشته،
ده هغه تجربه لمخه چې دغه ائتلاف په سوریه او عراق کې درلوده، د ائتلاف د غړیو هیوادونو شمیر ته په کتو څه دا ډیره مهمه نه ګڼم چې افغانستان د دغه نړیوال ائتلاف وړ توپ تر لاسه کړي
چې افغانستان وارد ائتلاف جهانی شوه.
شغله کوهستانی وای افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې په خپل خوره کې د داعش ډله وځپي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه ځواکونه باید د نړیوالې ټولنې لخوا په لازمو وسایلو مجهز سي. نوموړی سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید له تروریستي ډله سره مبارزې لپاره خپل لومړیتوبونه ولري او په خپله ستراتیژي جوړه کړي.
د داعش په وړاندې د مبارزې د هماهنګ کولو مسله هغه موضوع ده چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویان په وینا د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر به انقرې ته په سفر کې د ترکیې له چارواکو سره په خبرو کې مطرح کړي. حنیف اتمر د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه د خبرو لپاره نن انقرې ته ورسید. د ملي امنیت د شورا ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې اتمر به په دې سفر کې د ترکیې د کورنیو چارو دفاع وزیرانو تر څنګ د هیواد د استخباراتو له رئیس او یو شمېر نورو ترکي چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د سیاسي اړیکو پراختیا، له تروریزم سره جدي مبارزه، له افغان امنیتي ځواکونو سره د ترکیې د مرستو ادامه، د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار او د ترکیې د چارواکو د خبرو مهم ټکي جوړوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د شهر شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حنیف اتمر په دوه ورځني سفر انقرې ته تللی او له داعش سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه به له ترکیې چارواکو سره خبرې وکړي. ښاغلی غورزنګ وایي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر د خپل ترکیې سیال په بلنه هغه هیواد ته سفر کړی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر نن په یو دوه ورځني سفر د ترکیې جمهوریت ته روان شو. هدف د دې سفر دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا، د ترهګرۍ پر وړاندې پر مشترکې مبارزې، او همدارنګه له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د ناتو په چوکاټ کې د ترکیې جمهوریت د مرستو پر دوام خبرې وشي.
ښاغلی غورزنګ زیاتوي محمد حنیف اتمر به په دغه سفر کې د ترکیې د کورنیو چارو او دفاع له وزیرانو، د دغه هیواد د استخباراتو له رئیس او له یو شمېر نورو ترکیې چارواکو سره هم لیدو کاته وکړي. ښاغلی اتمر ترکیې ته په داسې حال کې سفر کوي چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې داعش خپل فعالیتونه پراخ کړي او افغانستان تازه د داعش پر ضد د مبارزې په نړیوال ائتلاف کې شامل سوی. په ورته وخت کې په افغانستان کې ناامنی هم زیاته شوې او د افغانستان، پاکستان او امریکا او چین هیوادونه هڅه کوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ سوله وکړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د ترکیې او افغانستان اوږدمهاله پوځي اړیکو او اوس مهال په سیمه کې د ترکیې مطرح رول ته په کتو یاد هیواد کولای شي په پوځي برخو کې له افغانستان سره مرستې وکړي. د امنیتي چارو کارپوه باری آرس په دې اړه وایي
افغان مقامات وکولای شي چې ترکیه و دې ته وهڅوي چې هغوی خپلې نظامي مرستې هم د افغانستان سره پراخې کړي. د دې امکانات ډېر دي او ترکیه توانمند هیواد دی، کولای شي چې کومک وکړي افغانستان.
په تېرو څو کلونو کې ترکیه له افغانستان سره په امنیتي برخه کې بېلابېلې مرستې کړي او په سلګونو افغان پولیسو ته یې په خپله خاوره کې مسلکي زده کړې ورکړې. همدارنګه ترکیه سرتیری په افغانستان کې د غوث ماموریت په چوکاټ کې فعالیت لري. افغان امنیتي کارپوه باری آرس ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له ترکیه سره خپلې دوستانه اړیکې لا پسې پیاوړې کړي او انقره دې ته وهڅوي چې له کابل سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اوریدلای شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروي. د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې مبارزې اداره وایي چې په هیواد کې فساد په هغه کچه نه دی چې نړیوال له دې هیواد سره خپلې مرستې بندې یا کمې کړي. د ادارې سرپرست ازادي راډیو ته دا څرګندونې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازي د وروستیو څرګندونو په غبرګون کې وکړې. هغه په افغانستان کې پراخ فساد د اندېښنې وړ بللی چې په وینا یې له دې هیواد سره د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام یې هم له ګواښ سره مخ کړی دی. خو د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې مبارزې د ادارې سرپرست وویل که نړیوال په جدي ډول غواړي چې په افغانستان کې دغه ناوړه پدیده له منځه یوسی لمن دولار رشی باید د افغانستان له حکومت سره په ګډه کار وکړي. یوسف خان زدران پر رپورت لري.
د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې اداره ټینګار کوي چې په دغه هیواد کې د فساد سره مبارزه د نړیوالو او مسؤله ملي ادارو جدي همکاري ته اړتیا لري. د دې ادارې سرپرست سید حسین فخری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له دې ټولو سره په افغانستان کې اداري فساد هم نه دی چې د نړیوالې ټولنې مرستې دې په بشپړه توګه قطع کړي.
فساد اداري به او اندازه نیست.
په افغانستان کې اداري فساد په هغه اندازه نه دی چې په بشپړه توګه د اروپایي هیوادونو او نورو نړیوالو ادارو د کومکونو مخه ډب کړي. غوره دا ده چې اروپایي ټولنه په خپل همکارۍ له اړوندو مسؤولو ادارو سره کار وکړي چې زموږ په ادارو او پراختیایي بنسټونو کې د فساد زمینې کمې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي ویلي چې په افغانستان کې د فساد لوړ میزان له دغه هیواد سره د نړیوالې ټولنې مرستې ګواښي. د دې ټولنې په اعلامیه کې چې د سه‌شنبه په ورځ خپره شوې د فرانس مایکل میلبن له قوله راغلي چې د فساد پر وړاندې د افغان حکومت اقدامات ډېر ناڅیزه او سست. په اعلامیه کې ښاغلی میلبن د دغه پدیدې د ختمولو لپاره د پراخو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت د څار نړیوال سازمان په خپل وروستۍ څېړنه کې چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خپره شوه افغانستان د نړۍ دریم فاسد هیواد یاد کړی دی. خو له دې ټولو سره د افغانستان د ولسي جرګې او شمېر غړي د نړیوالې ټولنې د مرستو قطع کېدل د فساد سره د مبارزې حل لار نه ګڼي. د دې جرګې غړي شکري بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د فساد له منځه وړلو لپاره باید د مرسته کوونکو هیوادونو سره په همغږۍ د حل مناسبې لارې چارې ولټول شي.
کم شدن کمک های جامعه جهانی و هم مخصوصا
دوایی د نړیوال ټولنې د مرستو کمیدل او هغه هم له دې عمله چې د اداري فساد د شتون له امله کیږي دا خپل په حقیقت کې د فساد او بل کړکېچ د منځ راتلو سبب کیږي. د اروپایي ټولنې څخه په دې اړه زموږ د خلکو اندېښنې ډېرې دي، خو ولې موږ چې د فساد قربانیانو دویم ځل بیا قرباني ورکړو؟ زه موافقه یم چې په افغانستان کې فساد شته، خو د دې سره مخالفه یم چې غواړي د کومکونو په کمولو سره دا فساد له منځه یوسي. اغلی بارکزی وایي چې د فساد پر وړاندې د مبارزې تر ټولو غوره طریقه دا ده چې حکومتوالی الکترونیکي شي او دولتي او غیر دولتي بنسټونو څخه د لګښتونو راپور موجود وي. بلخوا د حکومت اجرایي رئیس د شفافیت د سر نړیوال سازمان د راپور له خپرېدو وروسته ټینګار کړی چې په هیواد کې د فساد د له منځه وړلو لپاره جدي کار روان دی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ملګری ملتونه وایي له تیر کال راهیسې چې د مهاجرو بحران پیل شوی د لومړي ځل لپاره اروپا ته تر نارینه او ښځې او ماشومان زیات ځي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یونیسف د راپور له مخې د ترکیې له لارې یونان ته د اوښتو پناه غوښتونکو او مهاجرو په سلو کې نږدې 60 ماشومان او ښځې دي. له افغانستان هم ډیر ماشومان یوازې دغه خطرناکه سفر وهي او اروپایي هیوادونو ته ځان رسوي. خو له بلې خوا ناروې بیا غواړي چې په کابل کې د هغو ماشومانو لپاره د ساتنې یو مرکز جوړ کړي چې په ناروې کې د پناه غوښتنلیکونه رد شوي دي او دا هیواد غواړي چې دوی بیرته افغانستان ته واستوي. د ناروې چارواکي وایي اوس افغان لوري هم له دې پلان سره موافقه څرګنده کړې ده. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپور کې اورئ.
تیر کال تر قانونی سند کښد عمر لرونکو افغانانو لخوا د 1515 غوښتن لیکونو څخه 96% د ناروې د کډوالو چارو ادارې لخوا منل سوی و، خو د ناروې چارواکي هڅه کوي په دې کار کې بدلون راولي. دوی وایي اوس غواړي په کابل کې د هغو ماشومانو لپاره چې په ناروې کې د پناه غوښتنې اسناد رد شوي دي د ساتنې یو مرکز جوړ کړي. د ناروې د عدلی وزارت مرستیال یورن کالمیر ویلی چې ډیری هغه افغان ماشومان چې په ناروې کې د پناه اخیستلو غوښتنه کوي خوندیتوب ته نه، بلکې دوی په افغانستان کې یو پالونکي او یا ښه اقتصادي راتلونکي ته اړتیا لري. د افغان ماشومانو لپاره د ساتنې دغه نوی جوړېدونکی مرکز چې د ناروې لخوا به تمویلېږي کولی سي اروپا ته د ماشومانو د خطرناکه سفرونو مخه ونیسي او هغوی ته دا چانس ورکوي چې په خپل هیواد کې د خپلو کورنیو تر څنګ پاتې سي. د دې مرکز د جوړېدو پلان له 2009 کال راهیسې تر کار لاندې دی، خو کال میر ویلي چې افغان چارواکي اوس دغه طرح مني. دی وایي افغانستان د ساتنې مرکزونو پر جوړېدو اعتراض نه لري او ورته خوشبین دي. دا په دې معنا ده چې موږ کولی سو تر 14 کاله کښته عمر لرونکي پناه غوښتونکي بیرته هغه هیواد ته واستوو. په افغانستان کې د ناروې کمیټې وړاندې د دې طرحې په اړه شک درلود، لومړی له دې کبله چې په افغانستان کې د عامه ساتنې مرکزونه دود نه دي، او بل دا شک هم و چې د دې مرکزونو د چارو پر مخ وړلو لپاره به په هغه هیواد کې دننه کافي مسلکي پرسونل ونه موندل سي. د دې کمیټې مشر لیو کیولسیت ویلي یو لوی خطر دا دی چې په داسې مرکزونو کې د ماشومانو او ځوانانو یو ځای ساتل به د بدنامۍ سبب سي، او بل دا چې هغوی به شایي کار کولو ته تر فشار لاندې راوستل سي.
یا ویلات چې اکثره افغان ځوانان او ماشومان له افغانستان وزي او غواړي اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. په افغانستان کې د بیکاری ستونزه ده. دا هغه ستونزه ده چې یوازې افغان ځوانان نه، بلکې د لوړ عمر لرونکي خاوندان هم ورسره مخامخ دي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت ځوانانو چارو معینت بیا وایي چې تر راتلونکو څو کلونو پورې به د سلګونو زرو افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د ځوانانو چارو معین دا خبر نن په کابل کې په یوې خبري ونده کې وکړه، او که څه هم دا یو منل چې په افغانستان کې د ځوانانو عمومي وضعیت ښه نه دی، خو دوی هڅه کوي چې د ځوانانو ستونزې هوارې کړي. په دې اړه زموږ په سهارنۍ خبرونه کې په تفصیل اوریدای شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د سوریې د حکومت او د اپوزیسیون وسلوال اپوزیسیون استازو ویلي چې تر اوسه د سولې خبرې نه دي پیل کړي. په عین حال کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره د سوریې د بحران په اړه خبرې وکړې. تفصیل د فریبا ظاهر پر راپورټ کې.
د
په داسې حال کې چې ملګري ملتونه هڅه کوي د سوریې د سولې خبرې بیرته پیل کړي چې په ژنیو کې له پیلېدو مخکې له خنډ سره مخامخ شوي وي، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پر مخالفتونو سربیره له ایران سره موافق دی چې د سوریې ټول اقلیتونه باید د سولې د خبرو برخه وي. د ملګرو ملتونو استازي سټیفن د مستورا د دوشنبه پر ورځ په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د خبرو له لارې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو رسمي اعلان وکړ. د سوریې په جګړه کې شاوخوا 2.5 لک کسان وژل شوي او د همدې جګړې له کبله په نړۍ کې د پناه غوښتونکو بحران پیل سو، خو د حکومت او مخالفانو دواړو استازیو تر اوسه ویلي چې خبرې نه دي پیل شوي او په سیمه کې جګړه پرته له وقفې دوام لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر غوښتنه وکړه هغه کسان چې د سولې په خبرو کې خنډ رامنځته کوي باید دا کار ونه کړي. د وویل چې په سیمه کې د سختریزۍ او نژاد پرستۍ ملاتړ د هیڅ لوري په ګټه نه دی. د همداراز خبرداری ورکړ چې سعودي عربستان به په سیمه کې تر بل هر هیواد زیان وویني.
متاسفانه برخی از لبد مرغ زمون گاوندیان اوس هم فکر کوي چې د سوریې بحران په نظامی توګه حل کیدای شي، او له همدې کبله دوی د سولې د پروسې مخه نیولای ده او دا بهیر سبوتاش کوي.
ایران ته د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر سفر په داسې حال کې دی چې د دغه هیواد د اټومي پروګرام اړوند د اقتصادي بندیزونو له لرې کېدو وروسته د لویې کچې نړیوال شرکتونه غواړي چې په ایران کې ځانته ځای جوړ کړي او خپل کاروبارونه بیرته پرانیسي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
باراک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه په خپل وکلن دوره کې د لومړي ځل لپاره نن یو امریکایي جماعت ځي. نوموړی غواړي په دې ډول د مسلمانانو په وړاندې د جمهوري غوښتونکو د سختو انتخاباتي شعارونو په تړاو یو متقابل سمبولیک عمل اجرا کړي. ټاکل شوی ولسمشر اوباما د بالتیمور د مسلمانانو ټولنې په جماعت کې په هلیکپټر کې سفر جماعت ته په هلیکپټر کې سفر وکړي او د هغې ټولنې له مشرانو سره به له لیدو وروسته وینا هم وکړي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د امریکا ولسمشر چې بشپړ نوم یې بارک حسین اوباما د یو نیکه د اسلام دین منلی، نن یعنی د فبروري 3 په هغه وخت کې د بالتیمور د مسلمانانو ټولنې جماعت ته ورځي. که څه هم نوموړی تر دې وړاندې په ماليزیا، انډونیزیا او مصر کې جماعتونو ته ورغلی، خو دا لومړی ځل دی چې په امریکا کې د ننه د مسلمانانو عبادت ځای یا جماعت ته سفر کوي. بارک اوباما په 2009 کال کې چې نوی د ولسمشر په توګه انتخاب شوی و، د مصر پلازمینې ته سفر کړی و او له اسلامي نړۍ سره یې د نوي پیل غږ کړی و. د اوباما د بهرنۍ پالیسۍ اجنډا تر ډیره پر دې متمرکزه ده چې له اسلامي هیوادونو سره اړیکې پیاوړې کړي، له ایران سره د اټومي تړون نیولې، بیا له انډونیزیا سره د اړیکو پیاوړتیا او په عراق او افغانستان کې د جګړو ختمولو لومړی توبونه جوړوي. خو بل لور دغه هڅې په افغانستان، عراق، لیبیا، پاکستان، سومالیا، سوریه او یمن کې له توندلار وسلوالو ډلو سره د پرله پسې مقابلې او پوځي حملو په نتیجه کې بریالۍ نه برېښي. په نیویارک او واشنگتن کې د 2001 کال تر بریدونو شپږ ورځې وروسته هغه مهال د امریکا ولسمشر جورج دبلیو بوش د واشنگتن د اسلامي مرکز د لیدو پر مهال اسلام د سولې دین بللی و. اوس د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالد ټرمپ هغه وته د مسلمانانو پر ورتګ د بندیز غوښتنه کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي چې اوباما به په خپله ټولنه کې د مسلمانو امریکایانو د مهمې ونډې په اړه بحث وکړي او دا به په ډاګه کړي چې امریکایان باید وکولای سي په هر هغه طریقه چې دوی تشبري شي خپل عبادت وکړي. ارنست زیاتوي دغه مسلمانان باید د هیچا لخوا په نشه او یسپک نسي. ټاکل شوی ولسمشر اوباما خپلې هغې څرګندونې بیا تکرار کړي چې وایي د داعش په څېر ډلې نسي کولای د مسلمانانو د لوی اکثریت استازیتوب وکړي. دغه راز تمه ده چې اوباما پر مسلمانانو مشرانو غږ وکړي چې له افراطیت سره مبارزه وکړي. په امریکا کې دا مهال شاوخوا 3.3 میلیونه مسلمانان ژوند کوي.
و امر ده چې بارک اوباما به نن په امریکا کې یو جماعت لاړ شي. دا وروسته له هغه چې د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند کاندید ډونالد ترامپ ویلي چې مسلمانانو ته باید امریکا ته د تلو اجازه ورنکړل شي. اوس هم راځو یو روغتیایي موضوع را اخلو. د روغتیا نړیوال مؤسسه په جنوبي او منځنۍ امریکا کې د زیکا په نوم د یو ډول خطرناکو ویروسو د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکوي. دا اداره وایي تر راتلونکي کال پورې به په دې سیمه کې له 3 تر 4 میلیونه تنه په زیکا ویروسونو اخته شي. اسمت سروانی تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا روغتیایي چارواکي وایي د زیکا ویروس لومړنی مورد په ټکساس ایالت کې تایید شو. ویل کېږي چې دا ویروس د جنسي مقاربت له لارې خپرې شي. دې خبر د زیکا ویروس په اړه اندېښنه زیاته کړې ده. زیکا ویروس د یو ډول غوماشې له لارې سرایت کوي او د مور په نس کې د ماشوم د نیمګړتیا سبب کېږي. د روغتیا نړیوالې موسسې ویاند ګریګوري هارتل رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې سره له دې چې دا د زیکا ویروسو د سرایت دوهم مورد دی، خو لازمه ده چې د دې ویروسو د خپرېدو د دقیقو شرایطو په اړه څېړنې وشي. د دغه خبر تر خپرېدو یوه ورځ وروسته د روغتیا نړیوالې موسسې له منځنۍ امریکا څخه جنوبي آسیا ته د دې ویروسو د سرایت په وړاندې خبرداری ورکړ. د 2015 میلادي کال له اکتوبر په برازیل کې د زیکا ویروسو 4000 پیښې ثبت شوې دي. د برازیل ولسمشر دیلما روسیف د سه شنبه په ورځ د خپل هیواد د پارلمان دواړو جرګو ته په وینا کې د زیکا ویروسو په خپرېدو اندېښنه ښکاره کړه. ویل موږ په هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی. د مرکزي او سیمه ییز حکومت له لورې هلې ځلې پیل شوې دي. د روغتیا نړیواله مؤسسه اټکل کوي چې راتلونکی میلادي کال به شای په جنوبي امریکا کې له 3 میلیونو تر 4 میلیونه انسانان په زیکا ویروسو ناروغ شي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسیده. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو ورستۍ خبري مجله زما همکار زرغونه منګل وړاندې کوي. مهرباني.
له تاسو مننه. تاسو ستړي مشه شنونده های ګرامي، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین. تا پایان مجله خبری با شما هستم. در جریان نیم ساعت میشنوین که پیوستن افغانستان به ائتلاف جهانی که از ضد داعش از سوی مقامات افغان اقدام مهم خوانده شده. ایره هم میشنوین که نیروهای دولتی در دندغوری ولایت بغلان در حال پیشروی هستند و ده ها مخالف به شمول جنگجویان خارجی در جریان عملیات نظامی کشته شدند. موضوعات دیگه خبری را هم مشنوین، ولی نخواست همکارم آرش همایون با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان میگوید به زودی صلاحیت های بیشتر را به شاروالی های کندار و برخی ولایات دیگر افغانستان خواهد داد. محمد انیف حتمر مشاور امنیت ملی افغانستان برای گفتگو با مقامات ترکیه به ترکیه سفر کرد. سازمان ملل متحد میگوید از سال گذشته که بحران پناهجویان در اروپا آغاز شد، برای نخستین بار تعداد زنان و اطفالی که به اروپا میروند بیشتر از مردان است. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید به زودی صلاحیت های بیشتر را به شاروالی های کندهار و برخی ولایات دیگر افغانستان خواهد داد. محمد اشرف غنی این مطلب را در جریان سفر به ولایت کندهار ابراز داشت و از مقامات امنیتی این ولایت به خاطر تامین امنیت ابراز قدردانی کرد. در این سفر رئیس جمهور را شماری از اعضای کابینه و برخی اعضای شورای ملی همراهی می کنند. محمد انیف حتمر مشاور امنیت ملی افغانستان برای گفتگو با مقامات ترکیه روی برخی مسائل مهم منطقوی از جمله مبارزه مشترک علیه تروریسم امروز عازم آن کشور شد. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت
هدف این سفر بحث و گفتگو در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم، به خصوص تهدیدات داعش، تداوم همکاری های جمهوری ترکیه در چارچوب ناتو با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می باشد.
آقای غرزنگ می گوید قرار است در جریان این سفر مشاور امنیت ملی افغانستان بر علاوه ملاقات با رئیس جمهور ترکیه، وزرای دفاع و داخله و رئیس استخبارات آن کشور نیز گفتگو کند. والی بغلان میگوید در جریان عملیات نیروهای افغان در این ولایت 100 مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند. عبدالستار بارز امروز طی یک نشست خبری در این ولایت هرچند تعداد کشته شده ها و زخمی شدگان مخالفان مسلح را مشخص نساخت، اما گفت این عملیات از 9 روز به این سو به هدف سرکوب مخالفان مسلح در ساحه دندغوری این ولایت جریان دارد. آقای بارز همچنان میگوید تلاش ها برای ترمیم پایه های برق در این ولایت ادامه دارد. مخالفان مسلح دولت در مورد تلفات وارد شده به افراد این گروه تا هنوز ابراز نظر نکردند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. سازمان ملل متحد میگوید از سال گذشته که بحران پناهجویان در اروپا آغاز شد، برای نخستین بار تعداد زنان و اطفالی که به اروپا می روند بیشتر از مردان است. بر اساس گزارش اداره اطفال سازمان ملل متحد یا یونیسف، 60% پناهجویان را که از طریق ترکیه به یونان می روند اطفال و زنان تشکیل می دهند و به نظر می رسد که از ماه جون سال گذشته میلادی به این سو در این زمینه یک تغییر بزرگ به میان آمده است. در سال گذشته در همین موقع 73% پناهجویان را بزرگسالان تشکیل می‌داد و صرف 10% آنها کمتر از 18 سال عمر داشتند. مقامات عراق می‌گویند 10,000 عراقی ملکی در شهر فلوجه با کمبود شدید مواد غذایی و ادویه مواجهند. شهر فلوجه در ولایت انبار عراق مرکز مهم شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش به شمار می‌آید که توسط نیروهای حکومت عراق محاصره شده است. صاحب الراوی والی انبار از ائتلاف برابری امریکا خواست مساعدت‌های بشری را برای مردم ملکی فلوجه از طریق هوا پرتاب کنند. شورشان گروه دولت اسلامی یا داعش راه‌ها را منع‌گذاری کردند که به فلوجه منتهی می‌شود و آنها به مردم ملکی اجازه خارج شدن از آن شهر را نمی‌دهند. ادامه اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. بعد از توافقنامه اخیر اتمی با قدرت‌های بزرگ جهان که بر رفع تحریم‌های بین‌المللی بر ایران انجامید و با سرازیر شدن 16.6 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در جریان 10 روز بعد از رفع تحریم‌ها، بازار سهام در ایران به طور بی‌سابقه بلند رفته است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با اشاره به اظهارات اخیر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر مذهبی این کشور روز سه‌شنبه گفت:
رهبری فرمودند که تحریم مشکلاتی که ایجاد کرده بود 40% بوده. 60% مشکلات مربوط نمیشه به تحریم، مربوط میشه به مسائل داخلی خودمون.
رفع تحریم‌های بین‌المللی اجازه می‌دهد که ایران نفتش را به فروش رسانیده حدود 100 میلیارد دلار منجمد شده اش را دوباره به دست بیاورد. اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید کاهش قیمت نفت فشارها را بر ایران بیشتر ساخته است. مسعود بارزانی رهبر کردستان عراق میگوید در مورد آزادی کردستان خواستار یک همه‌پرسی خواهد شد که نتیجه آن لازم الاجرا نمی باشد. مسعود بارزانی رهبر کردستان عراق در صفحه اینترنتیش نوشته است: معنی این همه‌پرسی این نیست که بر اساس آن یک دولت اعلان شود، اما از این طریق نظر کردها در مورد آزادی معلوم خواهد شد و رهبران کرد را متوجه خواهد ساخت که در موقع مناسب اراده مردمشان را اجرا کنند. و خبر آخر این که وزیر خارجه روسیه میگوید مسکو تا شکست کامل گروه‌های تروریستی در سوریه به حملات هواییش ادامه خواهد داد. سرگئی لاوروف در یک کنفرانس خبری در شهر مسقط پایتخت عمان گفت: ما دلیلی برای توقف حملات نمی‌بینیم. حملات هوایی روسیه تا زمانی که واقعاً سازمان‌های تروریستی مانند جبهه النصره از بین نروند متوقف نخواهد شد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه گفت: گفتگوهای صلح به خاطر ختم منازعه در سوریه آغاز شده است و روسیه باید بمبارد نیروهای اپوزیسیون این کشور را متوقف کند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 6:36 که شام با وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. پیوستن افغانستان به ائتلاف جهانی ضد داعش از سوی مقامات افغان اقدام مهم خوانده شده، ولی این اقدام واقعا مؤثر خواهد بود؟
پیوستن به این جریان با تجربه گذشته که این ائتلاف در عراق و سوریه داشته نتایج چندان را به دنبال نداشت.
مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان به هدف گفتگو روی مسائل سیاسی و امنیتی وارد ترکیه شده است. نیروهای دولتی در دنده غوری ولایت بغلان در حال پیشروی اند و ده ها مخالف به شمول جنگجویان خارجی کشته شده اند.
تشفیه دیروز 3 سرگروپ زیک با 8 نفر از اینا کشته شد. فعلا تشفیه گام به گام جریان دارد.
این را هم می شنوید که سالانه حدود 20,000 نفر در افغانستان به مرض سرطان مبتلا می شوند. با سلام دوباره زرغون منگلستان رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. وزارت خارجه افغانستان پیوستن افغانستان به ائتلاف جهانی که ضد داعش برای مبارزه با گروه در افغانستان یک اقدام مهم میخوانه. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مثلا نشان دهنده هماهنگی مبارزه علیه داعش در سطح جهان است. اما شماره از کارشناسای مسائل سیاسی میگن که با توجه به تجربه پیوستن عراق و سوریه به ائتلاف جهانی ضد داعش، نسبت به نتایج مثبت پیوستن افغانستان به ائتلاف چندان خوشبین نیستن. سحر لیوال جزئیات داره.
یک جا شدن افغانستان با ائتلاف جهانی ضد داعش این فرصت را فراهم می سازد تا این کشور از ظرفیت های جهانی برای مبارزه با این گروه استفاده کند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی با اشاره به این مسئله گفت پیوستن به این ائتلاف در امر مبارزه با این گروه که بیشتر در شرق این کشور فعالیت دارد کمک می کند.
به میان آمدن این ائتلاف جمهوری اسلامی افغانستان در واقع حالا نیک گرفت برای برآورده شدن همین نیاز هماهنگی کشورها و همکاری کشورها و جامعه جهانی در مبارزه مشترک در برابر گروه تروریستی داعش.
مسئله پیوستن افغانستان با ائتلاف جهانی ضد داعش از سوی جان کری وزیر خارجه آمریکا به روز سه‌شنبه در روم پایتخت ایتالیا اعلام شده است. آقای کری گفته که افغانستان بر اساس مشکلاتی که با آن روبروست در این مورد فیصله کرده است. حدود 66 کشور در ائتلاف جهانی ضد داعش به رهبری آمریکا عضویت دارند. وزارت دفاع آمریکا نزدیک به 2 هفته قبل به نیروهایش اجازه داد تا اعضای گروه داعش در افغانستان را سرکوب کنند. در این حال وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گروه داعش در افغانستان و پاکستان را که به نام شاخه خراسان این گروه مشهور است در لیست سیاه جا داد و در آخرین مورد نیروهای آمریکایی مرکز نشرات رادیوی داعش را در ولایت ننگرهار از بین بردند. قبل از این افغانستان برای اشتراک در ائتلاف کشورهای اسلامی ضد تروریسم به رهبری عربستان سعودی نیز دعوت شده، اما تاکنون فیصله افغانستان در این رابطه روشن نشده است. اما جاوید کوهستانی یکی از آگاهان مسائل سیاسی تهدید گروه طالبان در افغانستان را جدی‌تر از داعش خوانده میگوید که حکومت افغانستان باید به آن اولویت دهد. او در صحبت با رادیو زدی تاکید کرد که عملیات ائتلاف جهانی ضد داعش در عراق و سوریه نتیجه ملموس نداشته و ممکن پیوستن افغانستان به این ائتلاف نیز سوده برای سرکوب این گروه نداشته باشد.
پیوستن به این جریان با تجربه گذشته که این ائتلاف در عراق و سوریه داشته نتایج چندان را به دنبال نداشت. به این لحاظ بسیار ما با اهمیت نمیپندارم میره که افغانستان وارد ائتلاف جهانی شود.
آقای کوهستانی افزود که نیروهای افغان توانایی آن را دارند تا در خاکشان بر ضد گروه داعش مبارزه کنند، اما مشروط بر این که با امکانات لازم و وسایل عصری مجهز شوند. و سفارش میکند که حکومت افغانستان باید در امر مبارزه با تروریسم اولویت بندی داشته و برای آن یک استراتژی مشخص آماده بسازد.
کارشناسای افغان در حال پیوستن افغانستان به ائتلاف بر رهبری آمریکا علیه داعش چندان امیدوار کننده نمی‌خوانند که این گروه به یک تهدید امنیتی در افغانستان مبدل شده. قمندان قوای آمریکایی در افغانستان جنرال جان کمبل که ماموریتش به پایان رسیده دیروز به کمیته خدمات نظامی کنگره آمریکا گفت که افغانستان در یک نقطه انحنا قرار دارد و اگر آمریکا گام‌های سنجیده و دقیق ور نداره، خطر از این وجود داره که وضعیت امنیتی افغانستان در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته بدتر شود. به گفته جنرال کمبل، افغانستان از نگاه امنیت و ثبات به درجه نرسیده که برای کاهش تعداد سربازای آمریکایی در سال 2016 راه را باز کنه. به گفته جنرال کمبل، گروه داعش حملات وحشیانه خود علیه افراد ملکی دوام میده و مستقیما در رقابت با طالبان قرار داره. آقای کمبل افزود که داعش میخواهد جای پای خود در افغانستان قوی تر بسازه، اما قوای آمریکا در تلاش برای کاهش توانایی های گروه داعش دستاوردهای چشمگیر داشته. در رابطه با همین مسئله لحظات پیش شنیدین که افغانستان تازه به ائتلاف ضد داعش پیوسته، ولی کارشناسای سیاسی میگن که با توجه به تجربه پیوستن عراق و سوریه به ائتلاف جهانی ضد داعش، نسبت به نتایج مثبت پیوستن افغانستان به ائتلاف چندان خوشبین نیستن. در رابطه با تلاش های افغانستان علیه داعش و دیگر تهدیدات امنیتی باید گفت که مشاور امنیت ملی افغانستان محمد انیف اتمر به هدف گفتگو روی مسائل سیاسی و امنیتی به ترکیه رفته. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که آقای اتمر با وزرای داخله، دفاع، رئیس استخبارات و شمار دیگه از مقامات ترکی دیدار و گفتگو میکنه. در این حال شناسای امنیتی میگن که انقره میتونه در بخش‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی با کابل کمک‌های مهمی کنه. نسیم شفق جزئیات داره.
گسترش روابط سیاسی، مبارزه جدی با تروریسم و ادامه کمک‌های ترکیه با نیروهای امنیتی افغان اجندای اصلی گفتگو میان مشاور امنیتی ملی افغانستان و مقامات ترکی را تشکیل می‌دهد. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت محمد حنیف اتمر در یک سفر دو روزه به انقره رفته و در مورد چگونگی مبارزه با گروه داعش نیز با مقامات آن کشور گفتگو خواهد کرد. آقای غرزنگ میگوید که محمد حنیف اتمر به دعوت همتای ترکیش به آن کشور سفر کرده است.
هدف این سفر رسمی مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان بحث و گفتگو و تبادل نظر در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم، به خصوص تهدیدات داعش و تداوم همکاری های جمهوری ترکیه در چارچوب ناتو با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان می باشد.
آقای غرزنگ می گوید که محمد حنیف اتمر در این سفر دو روزه با وزرای داخله و دفاع، سرپرست وزارت خارجه، مشاور امنیت ملی و رئیس عمومی استخبارات ترکیه گفتگو خواهد کرد. آقای اتمر در حال به ترکیه سفر می کند که برخی مناطق افغانستان به خصوص ولایت ننگرهار شاهد فعالیت‌های گسترده افراد وابسته به گروه داعش بوده و این کشور به تازگی با ائتلاف ضد داعش پیوسته است. همچنان ناامنی‌ها در این کشور افزایش یافته و تلاش‌ها به خاطر مذاکرات صلح با طالبان مسلح نیز از سوی افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین بیشتر شده است. در این حال کارشناسان امنیتی میگویند که ترکیه در سابق نیز با افغانستان کمک‌های نظامی داشته و حالا نیز به حیث یک کشور مطرح در منطقه میتواند در بخش‌های نظامی این کشور را یاری رساند. باری آرز یکی از این کارشناسان:
ترکیه میتونه در ابعاد مختلف در بخش قوای امنیتی کشور همکاری کنه. تربیه کادرهای نظامی افغانستان در مورد تادیه و یا احیای تجهیزات و وسایل نظامی کمک بکنن، کمکای بیشتری در تجهیزات سلاح‌های سنگین و سبک و قوای هوایی بکنن.
ترکیه در چند سال گذشته نیز با افغانستان در بخش‌های امنیتی کمک‌های را انجام داده و صدها پلیس افغان در این کشور آموزش‌های مسلکی را فرا گرفته‌اند. همچنان ترکیه در چوکات مأموریت حمایت قاطی در این کشور فعالیت داشته و میزبان ده‌ها محصل افغان در بخش ملکی نیز بوده است. باری آرز کارشناس امنیتی افغان تاکید میکند که حکومت افغانستان باید از روابط دوستانه با ترکیه استفاده خوب کرده و انقره را تشویق به کمک های دوامدار ملکی و نظامی با کابل کند.
با مسائل امنیتی میمانیم و به بغلان میریم و از جنگ در دند غوری میشنویم. نیروهای دولتی در ولسوالی دند غوری که ولایت بغلان در حال پیشروی هستند و ده ها مخالف به شمول جنگجویان خارجی در جریان عملیات کشته شدند. عبدالستار بارز والی بغلان در یک نشست خبری صبح امروز در این مورد معلومات داد و گفت که رهبری این جنگ از طرف مخالفین البته خارجی ها به دوش دارند. گزارش خبرنگار رادیو آزادی در بغلان در این مورد با صدای والی بغلان آغاز میشه.
شب گذشته دیسانتی بسیار خوبی در ساحات عمق نفوذ دشمن انجام دادیم و تمام ساحات در اختیار قطعات قوای مسلح قهرمان افغانستان وجود دارد. در تشویه دیروز سه سرگروپ از یک با هشت نفر از اینا کشته شد. فعلا تشویه گام به گام جریان داره.
عبدالستار بارز والی بغلان همچنین گفت جنگ طالبان را خارجی ها رهبری می کنند و تا حال چندین جنگجوی خارجی در این نبرد کشته و زخمی شدند. آقای بارز مشخص نکرده که چه تعداد از مخالفین دولت در این 9 روز عملیات کشته و زخمی شده اند، اما گفت تلفات دشمن به بیش از 100 تن رسیده است.
بیش از 100 نفر دشمن تلفات دار. این جنگ بیگانگان رهبری میکنه که اونا دشمنای مردم افغانستان است. 3 نفر مردی پاکستانی ها در جنگ دو روز قبل در ساحه مانده بود و 1 زخمی بود.
و اما مخالفین دولت تا حال در مورد این گفته های والی بغلان ابراز نظری نکرده اند، ولی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رسانه ها گفته است که آنها صبح امروز چهارشنبه 2 پوسته امنیتی را در ولسوالی بغلان مرکزی تصرف و 8 سرباز دولتی را کشتند، ادعایی که مسئولان امنیتی در بغلان آن را رد می کنند. والی بغلان همچنین در این کنفرانس خبریش در مورد سرنوشت 3 افسر ربوده شده وزارت امور داخله که چند روز قبل در ساحه دند شهاب الدین این ولایت از سوی طالبان ربوده شدند گفت آنها با لباس شخصی راهی کندوز بودند که اسیر دشمن شدند و تلاش ها برای رهایی آنان جریان دارد.
دقیقا 3 نفر از کارمندای وزارت محترم داخله در اختیار دوناست، کار جریان داره و اونا زنده و امن است، کدام آسیبی برشان نرسد. ما در جریان استیم ببینیم که اونا چی خواست ها دارن و سرنوشت 3 نفر که برای جنگ نبود، فقط 1 مسافر بود در آمی رفت، به کجا میکشونه بعدا در اختیار رسانه ها قرار خواهد داد.
دندغوری که یکی از نواحی شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان می باشد سال هاست که درگیری جنگ است و هر سال عملیات های برای تصفیه آن انجام می شود، و اما گفته می شود از اینکه تحکیماتی در آن صورت نمی گیرد دوباره طالبان در آنجا حضور می یابند. و اما عبدالستار بارز ولی بغلان می گوید این بار چنین نخواهد شد و نه تنها دندغوری بلکه تمامی ساحاتی که زیر تسلط مخالفین قرار دارند تصفیه و امنیت دائمی در آنجاها برقرار خواهد شد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
در منطقه میمانیم و از بغلان میریم به کندوز. سرپرست ولایت کندوز گفته که نیاز است تا بر زده جنگجویای خارجی دوی و این ولایت یک عملیات نظامی بر راه انداخته شود. حمدالله دانشی امروز به رادیو آزادی گفت که جنگجویان خارجی در ولسوالی های امام صاحب، دشت ارچی، قلعه زال و چاردری ولایت کندوز به طور پراگنده حضور دارند، اما به گفته آقای دانشی شمار از این جنگجویان در ولسوالی های امام صاحب و دشت ارچی بیشتر است. سرپرست ولایت کندوز پس از او در این مورد سخن گفت که امام الدین قریشی ولسوال امام صاحب در مورد حضور جنگجویان خارجی به شمول تندروای مسلح تاجکستانی در این ولسوالی ابراز نگرانی کرد. همکارم ستار فروغ با حمدالله دانشی از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز ازش پرسیده که تا حال چی اقدامات بر ضد جنگجویان خارجی در کندوز روی دست گرفته شده.
جنگجویان خارجی در کندوز نه تنها در ولسوالی امام صاحب بلکه در ولسوالی دشت ارچی، در ولسوالی چهاردره، در ولسوالی قلعه زال در همه جا هستند. به شکل پراگنده ولسوالی دشت ارچی بیشتر هستند و در ولسوالی امام صاحب که قسمتی از ولسوالی امام صاحب به نام جنگل که زیر کنترل طالبان است طبیعتا تاجیکا در اونجا بیشتر هستند. ما یک پروگرام کلان عملیاتی داریم در کندوز، خدا کنه که به زودی شروع شود. پروگرام نمایی است که وقت مناطق تحت کنترل طالبان را ما از پیشون بگیریم. برای حل یگانه حل مشکل در یک عملیات تصفیهوی است. دشمن به کندوز بسیار تلاش میکنند. نیروهای خارجی که در اینجا چون نزدیک به تاجیکستان هستند به خاطر این انجام عملیات تخریبکاری در این طرف اینا بیشتر به کندوز توجه کردن. نگرانی ولسوال امام صاحب نگرانی همگی است. نگرانی بجا است. اونتا در اون حد اونا نیستند. برای فعلا که کدام تهدید بسیار کلان بالای ولسوال امام صاحب بوده باشند. نیروهای قوی ما در امام برای دفاع از مناطق
اولسوالی و سایر مناطق اونجا دارن. دانشی صاحب، خبرگزاری انترفاکس روسیه به نقل از معاون وزیر دفاع این کشور خبر داده است که روسیه برای مقابله با تهدیدات از افغانستان کمک نظامی را برای اردوی تاجکستان فراهم میکند. موجودیت جنگجویان خارجی در سرحد میان افغانستان و تاجکستان تا چه اندازه به نظر شما برای تاجکستان تهدید است و آیا میان مقام های دو کشور بحث های بوده تا حال در این مورد؟
تروریسم دشمن همه بشریت است. تروریسم مرز را نمیشناسد. هر جا و هر مکانی که
و برای رشد از این مناسب باشه در اونجا لانه گذاری میکنن و به اعمال تخریبی دست میزنن. باش روسیه و تاجیکستان اینا هم خطر از درست درد بکنن و ما که قربانی تروریسم هستیم در این منطقه در نابودی تروریسم با ما همکاری.
شما پیشتر گفتین که برای سرکوب و تصفیه ولایت کندوز از وجود شورشیان مسلح شمول جنگجویان خارجی نیاز به راه اندازی یک عملیات است. قبلا گفته شده بود که یک عملیات وسیع سرتاسری در کندوز برای انداخته می شود، اما تا حال این عملیات راه اندازی نشده و گزارش ها از پیشروی مخالفان مسلح به استقامت شهر کندوز حکایت می کند. چرا این عملیات تا فعلا راه اندازی نشده؟
عملیات باید راه اندازی می شد، ولی شما می دانید که بعد از زن قوات های ناتو و افغانستان این جنگ که در افغانستان جریان داره این فقط باری وزمین این جنگ تنها نیروهای امنیتی افغانستان به دوش دارند. قرار به این بود که این عملیات در کندوز اجرا شد و بعدش این عملیات در هلمند اجرا شد و حال عملیات در بغلان جریان داره. من امیدوار هستم که بعد از پایان عملیات در بغلان ما این عملیات را بازدارا بود.
حمدالله دانشی سرپرست ولایت کندوز بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
وزارت صحت عمومی افغانستان گفته سالانه حدود 20 هزار نفر در افغانستان به مرض سرطان مبتلا میشن. آرزو قیاسی جزئیات دارد.
وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید که در برخی شفاخانه‌های کشور برای تشخیص و تداوی بیماری سرطان امکانات ابتدایی فراهم شده و تلاش می‌شود که با کمک سازمان جهانی صحت این امکانات در مرکز و ولایات افزایش یابد. فیروزالدین فیروز روز چهارشنبه در نشست تجلیل از روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان در کابل گفت اگر تدابیر وقایه و تشخیص این مرض در زمان معین صورت گیرد، تداوی آن دور از امکان نخواهد بود.
تخمینی که پیش وزارت صحت عمومی افغانستان موجود است سالانه 20 هزار نفر مبتلا به سرطان میشه و از جمله 20 هزار نفر در حدود 15 هزار نفر جان خود از دست میده. در حدود همه افغانا مبتلا به سرطان میشه، سرطان های مختلف جگر و قلبی و غیره. متعهد هستیم ما که آهسته آهسته قدم به قدم وضعیت در افغانستان بهبود ببخشیم.
آقای فیروز گفت که در حال حاضر بخش های برای تشخیص و تداوی سرطان در شفاخانه های جمهوریت و استقلال ایجاد شده و به گفته ای وی شفاخانه های خصوصی نیز مکلفند تا بخش های را برای تشخیص و تداوی این مرض ایجاد کنند. وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید که بیماری سرطان توسط سیستم های دموگرافی و رادیوگرافی تداوی می شود که به گفته مسئولین سیستم دموگرافی تا حدی در کشور فعال است، اما امکانات سیستم رادیوگرافی تا کنون فراهم نشده است. مسئولین این وزارت میگوید که از سازمان جهانی صحت خواهان کمک برای فعال ساختن سیستم رادیوگرافی در افغانستان شده اند. مردم عام میگویند که به دلیل کمبود امکانات، تجهیزات و متخصصین با تجربه در شفاخانه‌های افغانستان سالانه هزاران تن برای تداوی به خارج از کشور میروند. در این حال معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است که تلاش میکنند تا برای افراد مبتلا به بیماری سرطان امکانات تداوی رایگان را در داخل و خارج از کشور فراهم کند. آگاهان صحت میگویند که سرطان در کشور در حال افزایش است و حکومت باید برای جلوگیری و تداوی این مرض تدابیر گسترده را روی دست گیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، ریش دارین؟ اگر دارین، یک خبر خوش به شما دارم. یک بررسی جدید نشان داده که میکروب هایی که در ریش مردها وجود دارن باکتریا را از بین میبرن و امکان دارد در ساختن انتیبیوتیک های جدید از این میکروب ها استفاده شود. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
این آزمایش علمی نشان داد میکروب هایی که در ریش مردها وجود دارند نه تنها اینکه باکتریا را از بین میبرند، بلکه امکان دارد در ساختن آنتی بیوتیک های جدید از آن استفاده شود. در چند سال اخیر ریش ماندن خصوصا نزد خوانندگان مشهور موسیقی راک، برخی اعضای خانواده های سلطنتی و هنرپیشه های سینما در جهان دوباره رواج پیدا کرد. اما دانشمندان یونیورسیتی کالج در لندن در این اواخر به طور شگفت انگیز دریافتند که باکتریای ریش خاصیت ضد میکروبی یا آنتی بیوتیک دارد. میکروبیولوژیست های این پوانتون نمونه های از 20 ریش را گرفته بودند. آنها می‌خواستند این نظریه را که ریش‌ها غالباً دارای بکتریای مواد فاضله می‌باشند آزمایش کنند، ولی خوشبختانه هیچ مدرک برای این ادعا پیدا نکردند. تحقیقات بیشتر آنها نشان داد که بکتریای ریش دارای خواص ضد میکروبی می‌باشد. نتایج این تحقیق علمی امکان دارد در عرصه ساختن آنتی بیوتیک های جدید نقش مهمی داشته باشد. دانشمندان در هر جای برای یافتن آنتی بیوتیک های جدید تلاش می کنند و امکان دارد در یافت جدید به ارتباط ریش راه آنها را کوتاه‌تر سازد.
شنیدین که بر اساس تازه ترین تحقیقات ریش داشتن فایده داره. یک بررسی جدید نشان داده که میکروب هایی که در ریش مردها وجود دارن باکتریا را از بین میبرن و امکان داره در ساختن آنتی بیوتیک های جدید از این میکروب ها استفاده شوند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. به پایان این مجله خبری، آخرین مجله خبری امروز رادیو آزادی نزدیک شدیم. من زرغون منگل هستم. زیاد زیاد تشکر که با ما بودین. رادیویتان روشن بانین تا لحظات بعد. درست 40 ثانیه بعد روی امی امواج رادیویی رادیو آشنایی صدای امریکا را بشنوین. خوش باشین. شامتان خوش. خداحافظ.